السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوو
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1 ملکیان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بې ځای شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی. د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي. دې شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارد ډالر ګټلې دي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده. وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ. د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه.
موږ فتراتل زه сегодня уже 137 наших
یو سلو ودرش کسان وژل شوی چې پکې زموږ لاس افسران هم دي. 314 نور ټپیان دي. په اوکراین کې مشت افغانان بیا څه وایي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د خار نه وځي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وایي چې خار وزه خرابي
په چمن او سپین بولدک کې د طالب ځواکونو همدارنګه د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو.
تر اوسه پورې 2 ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، 2 شهیدان لرو.
او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان دغه بریدونه غندلي دي.
2 نفره سیدرک ساحه کې وژل شوي دي، او 2 هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوي دي، او 3 نفره کارکوونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیه په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې دمې وروسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري، خو امریکا او د هغې متحده شهیدانو ته زیان لګوي. د هموویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسی ځواکونو پنځم بسار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسی پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو تلویزیونی وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل. د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لسو افسرانو په ګډون خپل 130 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 314 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلینسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې دی او کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلینسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف یې په نښه کړي خو د اوکراین ملکیان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. و سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحادې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تند غبرګون وښود. د اروپایي اتحادې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغیزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل روسي ځواکونو لپاره سره د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباري پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتاز دغه ښار نه وزي زی اطرافونو ته. په دې چې وی چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدانوي نه داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي، میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي، هغه سړکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړې دی، آیا روسانو خرابه کړې دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړې، خو پروازونه مکمل بند دي.
په حادثې کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې وه، وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده.
د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامی اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بی‌ثباتی ته نور هم لمن وهی او تونه چې بی‌ثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي، سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفي تاثیرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه یې پر اوکراین حمله پیل کړي، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوی چې د دې سفر سریزه کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوی وي، خو په اوسنی وخت کې چې د اوکراین پر ضد حمله په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کیږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبه په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین د اوکراین پاره په خپل ذهن کې لري. د همدارسوبل د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بي ثباتون کې جګړې کرک وکړي. که څنګه پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کیږي چې د افغانستان له درکه د دوه هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دوه هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلې د ګلانو ګډې کې شو.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بلل خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړي وې. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد آزادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د 2 تنو مړي هم ور وړل شوي دي.
تر اوسه پورې 8 ټپیان شفاخانې ته رسیدلي، 2 شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته لدې ونښته چې پاکستاني پولیساتو یو افغان ماشوم وواهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته لدې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اسغن تار غوڅ کړ. که څه هم پاکستانی چارواکو خپلې خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن ښار په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپرونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د روانې فبروري په 28 یعنی د دوشنبه پر ورځ پیل شوی وو. دغه کمپاین د ریډو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک صاحب کې وجل سوی دی او دو هم ابراهیم خیلو دی دورې په سر باندې وجل سوی دی او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سوی دی، چې د هغې جملې څخه دو نفره د پیښې عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهیم خیلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلی او له طالبانو څخه غوښتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخدي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حمله شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزرن د محبه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
مایک اوس خپل همکار ته سپارم
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونزي د ازادي رادیو تر ريپورت روسته لدی خونزي سره بلا بلو خلکو مرسته کړي تیرونه ازادي رادیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د جن لپاره په یو خصوصي کورنی خونزي ريپورت خبر کړ د خونزي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړو د امکاناتو لکمی سره مخ وو دا ازادي رادیو دا ریپورت لخبري دورسته دي خونځي طلبي لا بیلو زاینو څخاف قانونو د مرستي لاسونه ورغزول دي او ورسره د درسي مواد په برخه کې مرستي کړي په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې
د دمیدن اوردګو ولایت د سید آباد پولیسوالي کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې وزای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړ کړي ده د دې شونځي د کوونکې مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وو او درسي توکي نه لرل تیرونی ازادي رادیو پر همدې شونځي باندې راپور خپور کړی وو د ازادي رادیو د راپور لخبریدو وروسته له دې شونځي سره له بیلابیل زینو څخه افغانانو د مرستي لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې د یادې شونځي بنسټي شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار پنوم د وی خیریه موسسه لوري ورسره سوي ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي
چې زموږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ هغه خلکو واوریدو د دوی په مینوال د کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مرمنو لپاره دغه د دوه کورس ته خبر شول هغه زیات اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې نو د دوه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیواله ویلې چې په ازادي رادیو کې داسې راپور نشه شوی وو نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي رادیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي سلمہ ورزوج په امدی شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي ازادي رادیو ته داسي وویل
زه
هم
ارزو د پلان مې اپراتیو راښون کوانی مرکز زده کوونکې یم د ازادي رادیو نه ډېر کې مننه چې موږ ته راپور یې ورولې
مرجان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د جی کلیوالي او خصوصي شونځي سره هغه محل د مرستي هوډ وکړ کله چې د ازادي رادیو پر یو پانه د یادي شونځي پاړه راپور ولیدلی د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د جی کلیوالین جنو هیلیا ورمانونه د زده کړو په برخه کې وساند از پروسوي خو یا دا معلومه نه دی چې د دوی هغه ورمانونه چې تر 12 ټولګي پر زده کړو کې او بیا د لیسانس تر کچي پورابسی کنه دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار اوسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید و کارخونه جوړه کړي او وست د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم لار کړي. نور حل په دې رپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې اوسوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیر شتنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندوز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطۍ هنر پنوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 ډیر نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو له امله جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته فرمایشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې ګنډ افغانی د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنې، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشین د څرخ په تاولو سره د خپل د روزګار څرخ چلوي. له دوی څخه یو هم اتلس کلن حمید الله دی. هغه وایي په خواله بیکاری سخت ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
د خپل هلته کار کوم، دومره نه کېږي چې موږ د خپل د روزګار مخکې سو. پلار مې همدلته عسکر و شهید شو، کور روزګار راپسې ده. شپږ نفره زه خپله، د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپله یو ورور مې معیوبه ده چې پښه یې د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د موسساد دا خواهشمند یم چې موږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده و کار میکنیم. خوب پیس
زه خوخیم چې په دې کارخونه کې راته د کار کولو بوختیا برابر شوه ده. د همدې کار لاره خپل روزګار چلوم. باید حکومت ته پنګوالو ملاتړ وکړي چې شرکتونه جوړ کړي ترڅو زمونږ نور روزګار او هوادوالو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وایي چې په خوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس همدې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول، دلته زیاتره لباسونه یې جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه یې جوړ کړي دي. دلته مشتری هم یې خوښوي، ضرورت نه سي نور خارج ته مونږ لاړ سو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت د شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مونږ مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر ځکه یو مشتریان خوښوي ترکیې نه راوړي، یا له خپل کندوز کې جوړ کړو خلک یې خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندوز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې ډېر شتنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي، چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چمله تړ وکړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې، کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي، او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي، دا به مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
شعیب غروالم د کونړ اوسیدونکو، په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی، دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو. ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسي ترمن کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم برید شوی دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. د راپورونو له مخې د روسیې ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.2 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د بیپولې ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کیږي. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پر خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چېړو. زیات بشي که بنې شي، د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي، او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پام لرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغیزمنې کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکي او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غونډې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافیې څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا به ترهګری او د امکانات ډیر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډیر کمه موده کیږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه 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 جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کیږي. دوم برخه تاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله د دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او دغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع مسؤلیت ورکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي او تاسو ګوري طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوا کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګر ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وادا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګر ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګر ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغوی سره فعال کړي او افغانستان خدای مکړه بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې چې هغه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي موږ هغه نه خوښوو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ موږ ترخې نتیجې لرو. نو خو غوښتنه مو دا ده چې ټول هېوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامي.
یعنی ستاسو دریز دا دی چې روسیا باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کی ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دوه تر مابین د دیالوګ پلوي.
دغه اندیشنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څنګه د اوکراین خو نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟
درغه جې پوری چې د پښتون پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري، هغه دا ده چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاتل ته موږ جې ورکو چې افغانستان له خاورې په استفاده د ثباتي رامنځته کیږي. افغانستان کې په سیمه کې یا بلې واد دا تعهد دا اسلامي امارت تعهد کړی دا او دا تعهد د لاتيني پلو مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي. حتی له دې سیاسي موضوع باندې کوم نظر ورته کتل کیږي او ديني تعهد دا او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شي پاتې کیږي او دا به موږ هم ثابت او افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي او ان شاء الله به ثباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
منن ننګیال صاحب، د شغل مجاهد د تعهد په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
زه شک لرم، فکر نه کوم طالبان ډیره جالبه خبره ده. دوی هم د ډایلوګ خبرې کوي چې مسائل د پښتون زده د ډایلوګ د لارې نه حل شي. تاسو ولې د طالبان شل کالو کې په ډایلوګ باندې باور نه درلود؟ دوی د افغانستان په منځ کې ډایلوګ ونک، مذاکرات یې ونکړل تر روسي ورځې پورې د خپل خلکو سره، د خپل حکومت سره، د افغانانو سره او د جګړې د لارې نه کابل ته نه وتل. نو دوی خبره د باور وړ ځکه نه ده چې هغه خلک چې خپل جګړه غواړي افغانستان کې بیا جګړې لپاره یو بستر آماده کړی دی، افغانستان د بلې بې‌ثباتۍ خواته وړی دی. او تاسو ګوري ژمی په تیرېدو سره د هیواد مختلفو برخو کې طالبانو په ضد بریدونه زیات شوي دي، تشنج زیات شوی دی، وخت په وخت زیاتېدو باندې دی. د دوی خبره په دغه نگاه باندې د باور وړ ځکه نه ده چې دوی خپله د جګړې اړخو دوی جګړه کوله او دوی په ډایلاګ
البته ننګیال صاحب د ډیرو جګړو راپورونه ازادي راډیو نه لري
تاسو کوم مراجعه وکړئ خاله رسنۍ ته البته تاسو راډیو په شمول ټولې د نړیوالې او کورنۍ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي د راپور ورکولو جرأت نه لري. تاسو ګورئ د طالبانو د حکومت د راتګ سره تر 500 ډیر جنرالستان نیول شوي دي، زندانونو ته چول شوي دي، راپور ورکول افغانستان د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدل چې هغه نه تاسو هم تر ماخه خبرې
په دې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر وروسته واخلم خو د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ د ننګیال صاحب خبرو څه ورزیاتوي؟
دوی برخې د ننګیال صاحب خبرو خو تړاو باندې لومړی دا چې د طالبانو د تعهد خبره ګوره طالبان چې تعهد و هم لري طالبان دا امکانات نه لري. موږ ولیدل په تېره کې د افغانستان مثال مجاهد صاحب ورکړي حتی د سردار داود خان پر مهال باندې کله چې د سړې جګړې بحث پیلې دی افغانستان هلته هم هڅه وکړه چې بې طرف پاتې شي او تعهد یې نړۍ ته ورکوي. لکن بې طرف پاتې نه شو، قدرتونه ستر قدرتونه وړې جزیرې وړې جغرافیې وړې حکومتداري واړه حاکمان هغه لکه نهنګ داسې تیروي. هغلته د تعهداتو خبره بالکل نه مطرح کیږي او دغسې جغرافیې یا حاکمان یې په ځان خبریږي نه چې هغه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره وکارول شي. افغانستان یې بهترین مثال دی، تیر شل کال یې بهترین مثال دی. نو که چېرې طالبان دا تعهد و هم لري چې دی د نړۍ د په جنجال مې کې یا په جګړو کې بې طرفه پاتې کېدل د هیوادونو په واک کې نه دي. یو بحث، دوم بحث څنګه چې د خبرو چې رسنۍ سانسور شوي دي نو راپورونه خو هم دغه شي دي لږ نه دي راپورونه په خپله رسنۍ باندې دا هر ورځ لیدل کیږي چې هلته ځینې راپورونه نه ډېری راپورونه هغه سانسور کیږي او خبریالان یا رسنۍ دې ته نه پرېښول کیږي. هغه ډول چې پخوا فعالیت کوي او د ولس او د حکومت ترمنځ او بیا د حکومت او د حکومتونو ترمنځ د پلی رول لوبوي هغه رول خورا ډېر ضعیفه شوی دی.
مننه آزاد صاحب، لوی خبرتیا وروسته د ذبیح الله مجاهد نظر په دې برخه کې اخلو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
مجاهد صاحب، د امنیت او د رسنیو د ازادیو په برخه کې ستاسو نظر؟
بله، دغه دواړه ورونه طبعا د متاثر سي ویل اوس د خونسردی تر ابولم د دې په جای چې سړی لزان د سي سو غیر واقعي خبري وکړي خلا د ملت مغاګ اوري خلک مغاګ اوري نو قضاوت وکړو سم فرصتونه لرو. اول خدای دې د افغانستان تعهد د اسلامي امارت ورکړی دا امریکا سره مختلون لرو او نړۍ تمام په ملکاتونو کې دا ویلي یو د تجاوز مسله ده چې افغانستان باندې تجاوز وسو بل خو موږ د تعهد خبره چا نه منله کنه څور د مخې تام وستم د امریکا استازي په امریکا کې وایي چې چیرې په لومړي کې موږ طالبان سره غږېدلی وای ډېر پیښو مخنیوي کېدلی شوی دا واقعیت اولم موږ دوی ته ویلي چې باید خبرې وکړو دیالوګ وکړو پرېږدي نه کوي په افغانستان او د کله چې بیا اشغال وسو هلته بیا موږ متحد نه پاتې کېږو. چا څوک موږ تجاوز وکړو موږ حاکم لرو د دفاع او د خپل ازادۍ د استقلال دا جلا موضوع ده. او اوس کله هیواد نه بهرنیان وځي موږ د مسؤل جهات په توګه پاتې کېږو د ملت په توګه تبارز کوو. اوس موږ مکلفیت کړو چې نور منلي تم ثبات په بولرو له ځان سره خپل هیواد د سلوي کاله جګړه تیر کړي دا نور ثبات ضرورت دی. دغه ضرورت لپاره موږ اړیو چې باید ټول ملت سره په سول او امن په دې کې راټول کوو ټول هغه منفي شان چې ویل کېږي دي هغه منفي کو او لمن ځای وېسو ابل دې رسنوي په مورد باندې دا خبره نه مرم.
مطلب ننګل څه فکر کوي چې تاسو کڅه مخ کې وویل چې جګړې ممکن زیات شي اما په عین وخت کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله ده، مثلا د داعش فعالیتونه پورستوي کې کم شوي دي په افغانستان کې په اول کې طالبان راغلل بریدونه زیات کول
دسته نه ده زمو معلومات خدا غدی کې داعش د نوې جګړې د پاره مادهګی نتی خاص کر د افغانستان په شرقي ولایتونو کې دا اوس تر بل هر وخت د زیاتې دوه دی الته او طالبانو چې کوم رقم برخورد په افغانستان کې د ځین دینی طبقو سره لکه د سلفیانو سره د دوی په اصطلاح د وهابیانو سره وک د دینی جګړې ته یا لمن وهل تفرقې ته لمن وهل دا ځینې مسایل به د دې باعث شي چې طالبانو په خلاف دغه جګړه چټکه شي زیاته به شي. زه متاسفانه ډېر خوشبینه نه یم د افغانستان وضعیت ته. دا تر یو طوفان مخکې یو کوچنی خاموشي ده چې د دې وروسته ډېر لوی طوفان را روان دی او هغه دا ده چې په افغانستان کې که خدای مکړه د مصالحې لاره ونیول شي او طالبان په همدغه غرور او په همدغه کبر سره په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم برخورد کوي او د فتح په کوم کاذب غرور سره چې افغانستان کې حکومتداري کوي زه فکر نه کوم افغانستان د ښي خوا ته روان وي. پاتې بله خبره چې د مجاهد صاحب خبره چې ګویا دوی نړۍ ته تعهد لري، ګوري د افغانستان خلکو ته دوی تعهد نه لري. دوی بیا هم هماغه خبره کوي کوم څه باندې چې دوی شل کاله مونږ تورنولو چې ګویا تاسو غلامي کوي. نن دوی تعهد امریکا ته لري، د افغانستان خلکو ته نه لري، خدای ته نه لري. د خدای په وړاندې تعهد نشته. د جوړې د افغانستان مسلمان ملت باندې په خپل خلکو باندې رحم وکړي وایي د افغانستان د خلکو سره چې دوی کوم قتل عام روان کړی دغه ودرې دوی هر ځوا ما خبره چې دا زما خبره په تکمیل نه ده. مهرباني لږ وخت راکړئ، دلته سانسور نشو دی اقل تاسو د افغانستان بهر یو خدای کې دا تشویش شوه نه لري.
به تر دا چې خبرې رالنډې کو چې ټول څه نوبت ورسي. مهرباني ننګل
بل خبره دا ده چې دا حکومت د دې وړ نه دی چې په نړیوالو تنازعاتو کې دی موغه سم تصمیم ونیول شي. افغانستان د نقصانات څخه وساتل شي. همدغه مجاهد سره تاسو اوس پوښتنه وکړئ د روسیې او د یوکرین ترمنځ تنازع اصلا د څه شي؟ چې دوی د تنازع په حل باندې په ډیالوګ باور لري، دا تنازع اصلا څه شي؟ په تنازع خبر دی نه دی خبر. د افغانستان حکومت د خلکو لاس نه دی ورغلی چې نړیوالو مسایلو په اړه د آگاهي ولري. د افغانستان د نړیوالو نړۍ کې د پیښیدونکو مسایلو څخه د افغانستان ته متوجه تهدیدات او په هغې کې د ګټو په فرصتونو باندې وپوهېږي. نو دا داسې یو حکومت دی چې دا یوازې په دغه باور لري چې د خلکو هغه
مننه. مجاهد صاحب، تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د ژمنتیا خبره وکړه. یوه خبره مخکې پاتې شوله، تاسو دا ویل چې د امریکا ځانګړي استازي ویل دي چې کاشکې مولا طالبانو سره مخکې له مخکې هم خبرې کړې وای چې خبره روغې ته وتلې وه. لیکن ټامبس په ورته وخت کې د القاعده په برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او تاسو ځواب سره
او موږ ویل دي چې القاعده په افغانستان کې نشته او د غوډې لپاره ضرورت په افغانستان کې نشته. هغه چې وو هغه د پیر جهاد ملي کاو د راپاتې او مکتب میراث هغه جلا موضوع پولیس افغانستان د چاتالتیا نه لري ستل څه مستلا ځواکونه د نور هوادو ووسی. اول هغه هوادون خپل هم فرصتونه او خلکو ته پیدا سی او کلی دی
مثلا نو القاعده چرته ده؟ د القاعده خړی چرته ده؟ فرضاً ایمن زواهر چرته ده؟
نو د دې مسولیت موږ نه لرو چې موږ یې ادرس چاته وایو. معلوم هم نه ده ځکه افغانستان نه دی باندې وی
مجاهد ستاسو حکومت په یو رسمي اعلامیه کې القاعده غندلې ده تر اوسه؟
دا ضرور نه دي زموږ خلک وغندو. ولې وغندو؟ موږ خو د القاعده سره موږ دښمني نه لرو. بلې وغندو هغه
خو تاسو تعهد کړی دی. تاسو
تعهد نه دي چا سره د غندنې نه دی کړی. منحرف باید نه سو خبرو کې موږ دا ویلي چې د افغانستان له خاورې نه چا ته زیان نه رسیږي او چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره استعمال کړي د هیواد په ضد. دغه تعهد
مثلا تاسو وبخښئ، تاسو داعش غندئ کنه او علنیم غندلې ده، لیکن القاعده نه غندلې. په نړۍ کې خو داعش او القاعده په یو
سره ده. دایشه مفکوره ده، دایشه تفکیری مفکوره ده چې هغه ټول افغانان ته الیاز بلاک تران وای او هغه چا سره د تفاهم لار نه وړي نه پیلني. هغه جلا موضوع ده. هغه په پټه کې جېم لري د خپل محدود شمیر والدینو لمنځتون کوي. هغه جلا موضوع ده. د القاعده موضوع بيخي جلا ده. اصل کې افغانان د خپل هواد د ثبات مسولیت لري، د امنیت مسولیت لري. د غورونم چې د افغانستان ثبات ورته خنه کاریږي په عذاب دي، دوی باید تشویشونه لري. زه د اطمینان ورکوم چې افغانستان دایمي ثبات ته تللی او نه کوم طوفان را روان دي. طوفانونه تیز ول، موږ سره واړول او الحمدلله افغان ملت بریالی راووت طوفانونه نه.
د بل هیڅ طوفان خیال هم دی ونه لري او کوشش وکړي طوفان تشویش هم نه لري بل چاته تشویش
دی. آزاد صاحب نظر به وخت آزاد صاحب څنګه تاسو هم پام دی باور یاست چې طوفان تیر شوی دی او کنه د ننګال صاحب خبره تاییدوي؟
صحیح ده، په دې کې شک نشته چې اوس جګړه په هغه شدت نه ده لکه تیر شل کلمه کې چې وایي د نن شپګواته میشي وړاندې شو، اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر خورا ډېر فشار لاندې دی. نن که د طالبانو په وړاندې جګړه نشته یا په افغانستان کې جګړه نشته، یو لامل یې خپله په غیر مستقیم ډول خپله مجاهد صاحب همدا وویل چې یو ستر لامل دا دی چې جګړه پخوا طالبانو کوله، نن طالبان په واک کې دي. لیکن دا په دې معنی نه ده چې نړۍ کې له افغانستان څخه وځي د سیمې او د هیوادونو ګټې دې له منځه تللي وي. زه فکر نه کوم چې په دومره آسانۍ سره، حتی که طالبان نیت هم ولري، نړۍ د نړۍ ګټه د سیمې د هیوادونو ګټې مسؤلیت یې لا نه دی موندلی. موږ ولیدله چې همدغه پاکستان چې تر پورونو پورې خورا ډېره لابي کوله طالبانو لپاره، نننۍ څرګندونې یا د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې په چین کې د چین د بېرته راګرځېدو پر مهال باندې طالبانو پاک یا د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په حق باندې د پرون سره ډېر متفاوت دي. همدارنګه د نړۍ اندېښنې، یعنې دا همدا و چې تاسو یادونه وکړه، دا اندېښنه چې طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، دا پیغامونه دي.
ننګیال صاحب، آزاد صاحب اقتصاد ته هم اشاره وکړه، آیا اقتصاد به هم د دې باعث شي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي؟
یو خبره دا ده چې ګورې طالبان هغه شی تهدید بولي چې دوی حکومت ته تهدید، لکه داعش، لکه د مقاومت ډله، هغه شی تهدید نه بولي چې د افغانستان امنیت ته تهدید دی. القاعده او نړیوال تهدید ته ګټګری ډلې د افغانستان امنیت ته، د افغانستان ګټو ته تهدید دی. بنا دوی نه ته غندې، ځکه دوی ته تهدید نه دی، د دوی استبداد سره حکومت دی چې په افغانستان کې دوام وکړي. بنا دوی ځکه دا تهدید نه بولي، هغه څه چې دوی واک ته خطر پیښوي هغه تهدید بولي. پاتې شو دا خبره چې ګویا په افغانستان کې جګړه ختمه شوې. زه فکر کوم جګړه خو هغه وخت ختمېدله چې کله سوله شوې وای. کله چې سوله ونه شوه، ملي اشتی رامنځته نه شوه، افغانستان کې ټول سیاسي جبهه چې دي ټول مختلف متفاوت فکرونه چې طالبي فکر نه لري، د افغانستان څخه یا تبعید شول یا سرکوب شول یا هو وجل شول، یا دا اوس عملا مجبور سوي دي سرکوره پورې موجوده پوشي. پاتې شي او د عباس ثانیزي په خبره چې وزارت امنیت په دې هوا کې بیا څوک نه غواړي، دا یوازې د طالب حق دی. هغه د افغانستان تک راځي نو ادادي وګړي په حیث راځي، یعنی معنا دار چې په افغانستان واکمنی یا د ملا او د طالب حق دی، بلې افغان حق نه لري چې خپل هوا کې د خدمت لپاره فرصت عمومي. په دغه ځی تفکر سره فکر نه کوم چې په افغانستان کې د مسله حل شوی وي، بلکې فکر کوم چې افغانستان مونږ نه غواړو جګړه، مونږ د پدې د افغانستان د خلکو په وړاندې اعلان کوو جګړې ته نه لمن وهو نه جګړه غواړو، بلکې دا وایو چې د افغانستان سیاسي فزادي ته آماده ده چې بلې جګړې ته به سره آماده شوی دی. او دا کار طالبانو کړی دی، مسئولیت هم په تاریخي لحاظ طالبانو په وګو باندې پروت دی. تاسو به دغه رسنۍ په باسونو کې مونږ شاهدان پاتې شو، وخت په وخت به یادونه هم وکړو. همدا پرون تاسو ولیدل په پنشیر کې د طالبانو د منصوري قطعي قومندان د نهو جنګیالیو سره وژل شوی دی. ویډیو یې په خواله رسنیو باندې پرته ده. همدا اوس زما په ټویټر کتلی شئ.
ننګیال صاحب،
جناب ځانوار ته ګوې، یو ویش بریدونه په تیرو درې ورځو کې په مختلف ولایتونو کې طالبانو په ضد شوي. طالبان تلفات لري، رسنۍ ته د راپور ورکولو اجازه نه ورکوي.
مننه مننه ننګیال صاحب، مننه. د مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده، مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. ستاسو خبرو ته باید وضاحت ورکړي، د نظر هم واخلو. مجاهد صاحب تاسو څه وایست؟
نه نه، خبرې باسي ورختاې دي زه دی خي، او زه بلنه ورکوم چې دا وخت تیر شوی دی. داسې پروپاګاند کوشش دی وکړي افغانان سره د افغانستان د خلکو سره همانګي رامنځته شي. دا ذهنیت چې دلته د جنگ تعبیر کیږي یا په نامعلوم راپورونه ویل کیږي، دا حقیقت نه لري. د افغانستان خلکو د جنگ نه تجربه لري، چې نه غواړي نه پیښیږي. او زه په دغه رادیو کې تاسو ته وایم چې ویل کې ځان سره مېرمانې دیم بولي کې چې د وګړو صوبا طرف ته روان وي. څوک هم دلته نشي وایي چې جګړه او فتنه رامنځته کیږي. د مخ بدن نیول شوی د آبادی د پاره کار روان دی. مخکې وویل شول چې د اقتصادي ثبات نشته، موږ کوشش کوو چې اقتصادي ثبات رامنځته شي. هغه خپله سولې سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي په سیمه کې. او له تېر نه مو اقتصادي ګامونه انشاءالله زیات اخیست په خپلو پښو ولاړ. نظامي تیز واکونه لرو چې خپله تمیله وو.
د امنیت مسلې ته ننګیال صاحب اشاره وکړه، لیکن یو بله مسله ننګیال صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې ساس په حکومت کې یوازې طالبان دي، او په یو حکومت کې چې یوازې طالبان بیا دوام نشي کولای.
اونو مخ به کسان بیرته نه سره وستلی، هغه مفسدین او غله او چوریکا او غصه بکاو او په دغه لار کې شهرت درلود. موږ افغانان راولو، طالبان نه دي، افغانان له موږ سره شته. ډاکټر صاحب قلندر سره صحت وزیر دغه طالب ده، ډاکټر صاحب نور الدین عزیز د پنچیر اوسیدونکو تجارت وزیر دغه طالب ده، آیا ډاکټر صاحب لطیف نظری سی اقتصاد وزارت موین دغه طالب ده، داسې زرګونه نور ډاکټر صاحب نظیر نظیر چې د مالی وزارت موین دغه طالب ده، داسې نه ده، دا وخت نه لري. دغه
ننګیال صاحب تاسو څه توضیح
ورکړئ؟ دغه د چیلنج ورکړو، ما 15 کاله د افغانستان په حکومت کې کار کړی، د فساد یو خاصه ثبوت دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کې بنا سره د اسلامي نظام وایي کې باید بوختان ونه لګي. زه تاسو سره رسنۍ په وړاندې چیلنج ورکوم، دا د موږ د فساد یو عادي نمونه هم که افغانستان خلکو ته وړاندې کې. یو
شخص تاسو نه سکوډري ولې نظام پاسید او هغه خلک ټول مصیبت سره سره
کار کوي. بل خبره دا ده چې درې څلور تنه وګړي نشي کولای، څلور تنه نشي کولای چې د یاد کې چې هغه د ډیرو نړیوالو کورنۍ فشارونو په نتیجه کې د خلکو ته وړاندې کې، چې هغه تقریبا ترپتی حکومت کې د هغه ظرفیت په نشت برابر او دا کوم خلک چې دوی اوس د موینانو وزیرانو په توګه مقرر کړي دي، دا په تیر حکومت کې د دوام بس ورته هم نه درلوده. له افغانستان له 2500 ډاکټرانو ته د پوندونو استادان یوازې کده سوي. تاسو فکر وکړئ په زرګورو کډرونو په د افغانستان د خلک لار چې شل کاله په هغه باندې سرمایه گذاري شوی او هغه په نړۍ په خو پونتونو کې ذکر کړي وي، دا په افغانستان کې یو ډیر لوی بشري ظرفیت رامنځته شوی او دا ټول افغانستان په دین نامه ویستل طبیعت مجبورول سرکوبول چې ګویا دا طالبان نه دي، دا فاسدین ول، دا غلول، دا د افغانستان د خاورې سره د افغانستان د خلکو سره یو تاریخي خیانت دی. همدا اوس تاسو ګورئ طالبان په افغانستان کې د حکومت اړین ظرفیت نه لري او سهار ماخام د وزر او د خوا سره مخامخ دي چې تاسو راسي بیرته افغانستان کې او تاسو ولې د لامغه 15 تنه پیلوټان د پاره د کوم پروتوکول ورکړ، څومره تشریفات ورکړ، حال دا چې د 350 پیلوټان له افغانستان نه کډه کولو ته مجبور کړل، د مرګ له وخت سره مخامخ ول کله چې د ابوی د افغانستان لاړل، دوه تنه چې بیرته افغانستان ته ستنې کې طالبان جشن اچي، ظرفیت په دومره معنا باندې د حکومتداري غورځېدلې ده او دا ټول د طالبانو د زور د لارې نه په افغانستان ته د ننوتلو عواقب دي چې موږ تاسو ګورو. زه فکر کوم ښه به دا وي چې طالبان دې په خپل ګریوان کې لږ تر لږه وګوري دوی د افغانستان د خاورې سره څه وکړل، د افغانستان د ملت سره څه وکړل. 3.5 میلیونه خلک د افغانستان کډوال
شوي،
د شورې څلور میلیونه خلک کډوال شوي او د طالبانو په راتګ سره کډوال شوي.
حلارې ته ورسو، خو اول به د حلارې په برخه کې تاسو لنډ نظر ورکړي، بیا به مجاهد صاحب ته ورشي.
زه فکر کوم حلارې دغه ده چې افغانستان کې د ډایالوګ لاره د ټولو سیاسي اړخونو سره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د لوی جرګې راغوښتل، په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته واک ورکول، افغانستان کې نوې اساسي قانون تهیه کول، افغانستان خلک فیصله وکړي، د افغانستان د نظام د راتلونکي د نویت په اړه باندې طالبانی مستبد رژیم چې دا دوام نشي کولای، مستبد او جابر او نظامونو د دنیا په هیڅ ځای کې دوام نه دی کولای.
ننګیال صاحب، مننه. مجاهد صاحب، تاسو د دې وړاندیز په برخه کې څه نظر لري؟
متاسفانه دا ورور ډېر عقدهی دی، بیچاره ملامت هم نه ده، څه تورونه لګي وي. 3 میلیونه خلک کډوال سوال ده، ستاسو د رسنۍ په عنوان دا تاسو د سچ کې 3 لک کسان هم نه دي تللي، 3 میلیونه خو جای پیر اتهامات زه نه غواړم پاره څه وایم، په خپل ټول ملت محاسبه کوي چې دغه تهمتون تر کوم ځایه خطرې. ابل موضوع دا چې موږ د صبح طرف ته روان یو، د هر ورځ هغه خلک چې له هیواد تښتېدلې وو یا ورخطا سوي وو یا ویرېدلې وو هغه را روان دي. تاسو رحیمي صاحب ولې څو ورځې مخکې راغی په دې افتخار له موږ سره ولیدل او ملاقاتونه یې وسول، تاسو راپورونه ول، نور څه هم بلنه وکړي تر اشرف غني پورې ټول ته بلنه وکړي چې خپل هیواد ته راسي. د دې په جېسه د باندې نه تخریب کوي، د باندې نه اتهام لګوي، د باندې فیسبوکي مقاومتونه کوي، راسي درته په میدان کې خپل هیواد خدمت وکړي. موږ هیڅ امانه نه یو او هیڅ لپاره خاندم نه یو. 80% د تیر نظام ټول چارواکي په خپل جی باندې دي، راته نظامیان د وکتل سي دي، بيست کډرونه دي، د دفاع وزارت او داخله وزارت کې په استخدام سي دي، نورم د پیلوټانو په شمول نورم راغواړو ته تبابت درخه کې ټول برخه خلک چې خدمت کوي وسمسته. البته خاص کړم چې ویریدلی وو او تښتېدل، هغه موږ نه دی ویرولې، په اطمینان په اول ورځ ورته چاته موږ عفو کړی دی، موږ څوک د خپلې چا سره نه پالو، نه بیا څوک ځل سیوی نه نیول، سیوی نه تاده سیوی خلاف خبرې باید ونه شي. افغانستان د ثبات او ګټې باندې باید درې
دی. آزاد صاحب نظر به اخلم. آزاد صاحب، که څه څنګه کوم خاطر روانه ده، وایا څه باید وشتي چې دغه رقم اعتراضونه افغانان په یو بل باندې ونه کړي؟
لکه څنګه چې هویل سول چې په طالبانو کې اوسنۍ واکمنې کې نیوال طالبان د هر قشر او د هر ټولنې او د هر قوم استازیتوب څخه یو دوه درې څلور پنځه نفره نشي کولای چې د ملت استازیتوب وکړي او نه دا مهم ده چې تشکیل څه ډول دی. خدای دې وکړي چې 50% هم غیر طالبان په حکومت کې وي. دوی دولت سیاسي ساختار دی او دولت د دولتداري تر ټولو لوی د یغه هیواد یا ملت استازیتوب دغه په ملي شروط کې دی، دغه په بیرغ کې دی او دغه په نوم کې دی، یواندارنګ دغه په اساسي قانون کې دی. طالبانو راتګ سره سم یعنی طالبان ته دا واک چا ورکوي چیرې افغانان کښېنستل چې ورته ووایي ویل چې تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم بدل کړئ. طالبان ته دا واک کوم افغان ورکوي چې تاسو د افغانستان ملي سرود چې اوس مطلق اسلامي سرود وو تاسو دا له منځه ویستئ. طالبان ته دا واک چا ورکوي چې د افغانستان سل کلن بیرغ چې په هغه کې منبر او کلمه دواړه وو الله اکبر پکې لیکلی وو تاسو دې په خپل سر دا لرې کړی. نو دا د افغانستان یا د افغان ملت استازو نه دا کړه پنځه یو نفر هلته کابینه کې یعنی خدای وکړي چې سل نفر په کابینه کې وي زر وزارتونه دې جوړ کړي. اما دغه صلاحیت دغه تغییرات راوستل او دغه مطلق په یو ډول په زور تپل په افغانستان د افغانستان په ملت باندې د طالبانو کې د لپاره چې افغانان سره ټول نه سول دا تصمیم ونني وي دا پریکړه ونه
ډیره مننه آزاد صاحب چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. ننګیال صاحب له تاسو هم مننه کوم. تر بلې خبرونه مو خدای مو